امید پیدا کړم. لکوره په ډار او ویرې سره وزم، مخ می پټوي، باید آیت ولرم. خور او اوخی به می یو ورځ را تصبر بکړي، دو ورځې، خو تر اخره خو می نشي ساتلی.
نه یک روز نگاه کنه، دو روز نگاه کنه، دو شب در خانه نبود، منم متصر کار می گشت.
دو شب په کوڅو کې تاویدم، بیا می خور پیدا کړم، غزنی ته ولېګلم. خو هلته خلکو پریکړه وکړه چې ومې وژني. له ټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
بس پس آمدم کابل.
اوبه مو غوښتل د صابرې د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نه شول. له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې قضیې ته یې 9 کاله مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صابرې عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوزي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وزي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګان شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوزي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي چې یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولای هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په 22 ولایتونو کې 20 حمایوي مرکزونه لري د ښځو لپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو لپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپله عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یوه حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سید زاده سره غږېدلی یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډیر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا ته راغی چې لرګی راته وښودسې وتره بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانی خزی وی او څه باید وشي چې دغه خزی بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصری سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولې په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي؟
بدبختانه په دیموګه تاسو په ټولنه کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور مور نوم واخلئ نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره سانه تمامیږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، وایي چې دا مثلا د چا سره د مشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي، چون د ناموس مسله ده. یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسي. نو په داسې حالاتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل ښه رویه نه اوس راکوي. حتی که د واده هم سي، د خپل خاوند په کور کې هم په همدې ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي. نو هغه د یو ډېر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي.
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یوه ښځه مجبوره سوې ده چې خپل کور پریږدي یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پریږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنې قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل سي او بېرته له امن کور نه راوځي. دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ شوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم سته، د هغوی اسانتیاوو نه استفاده وکړي او کله چې بېرته ټولنې ته راځي، کله هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي، فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي.
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري؟
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملي پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په هغه حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي، هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي. یعنې دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړي کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي. د اقتصادي امکاناتو برابرولو کې که دولت یو وار سرمایه گذاری وکړي، ښځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک له نورو څخه ډیره تمه یا توقع لري، له نورو څخه ډیره تمه څه پایلې لري، او له نورو خپلې تمه څنګه کمولی شو. د نورو د تمه په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپوه نظر او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وي و به یوري. د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه خاطر پردیسې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي، ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات بې جایي، هغه توقعات ډېر سي، هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وکړي. معمولا موږ ځین ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه، که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کو، که څوک پیسې نه لري موږ پیسې تر غواړو، دې ته بی ځایه یا الحد او اندازې ډېره ته. متاسفانه پر نفس اعتماد ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خود کمبینه دي، حقیر دي، عقدې لري، او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي دوی. په کوچنیوالي کې دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رسوي، ډېر کومکونه ورسره سي اوس پرته خو دي.
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمه دوی هم ترې لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمه پوره نه کړي، د راز محمد غوندې ترې خفه کیږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانی وو، یغې سره همدغه زموږ پار ارسه کې موږ خګړه ورسره کوله، همکاري ورسره کوله، لازم یو ځای وسره کته پرته وسه منډي مانه تاکي ورته کوم کوله. او چې کله ما خپل لاس تنګ وخت سخت لاس تنګ په هغه وخت کې د 15 کاله مخکې نو په خوله دې ته مجبور وم چې سره کم ته کور منځکه پټای زګراو کوم، زه ځان خلاص غلار پیدا کوم ځان ته، خو ما کوم چاته لاس سره نکړه همدغه وش ما بل خره قطر ابته کړو.